السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په خبر کې د ماسپخین 3 بجې شوې دي. زانی ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کې هم خبرونه بدر ته زمو همکار نجیب امیر وړاندې کوي او تکنیکی همکار برا سره اکرام مسکنیار وي. او ریدونکو په دې خبرونه کې به تاسو د خیبر پختونخوا قبایلی سیمو د پاکستان د ځینو نورو برخو او د افغانستان په اړه ریپورټونه واوري. امریکا کې انتخاباتو لپاره هلې سلې روانې دي، دا غي په اړه یو ریپورت لرو. او د دې ترڅنګ 19 پروګرام د سولې په لور هم لرو. خو لومړی د دې سات خبرونه اورو چې زموږ همکار نجیبه مې درته وایي.
د پاکستان پیپلز ګوند د سند نوې وزیر الله او نوې وزیران ټاکي. افغانستان وایي د کابل روستۍ خونړۍ حمله په اړه سیرنیس کمیسون ټاکي. هند وایي پاکستان باید د کشمیر په اړه خپل دریز بدل کړي. دا هم پوره خبرونه. د پاکستان پیپلز ګوند د سند صوبې د وزیر اعلی د بدلولو په صوبایي کابینه کې د بدلون پریکړه کړې ده. د پیپلز پارټي وین فرحت الله بابر نن له مشال لړیو سره په خبرو کې ویل دا پریکړه په دوبۍ کې د ګوند په غونډه کې شوې ده. نوموړی وایي د سند صوبې د نوي وزیر اعلی اعلان به سبا د پارټي مشر بلاول بټو زرداري وکړي.
دا فیصله شوې ده چې صوبایي کابینه بدلوي، وزیر اعلی به بدل شي، ټول کابینه به بدل شي. او د دې نوې کابینه به هر جوړېږي اله چې کله بلاول بھٹو صاحب واپس راشي کراچی ته سبا ماښام، او سبا ماښام کراچی ته راشي.
د سند صوبې اوسنی وزیر الله سید قائم علي شاه ده. د افغانستان جمهور ریاست وایي ډیر زر به د کابل د وروستۍ خونړۍ حمله په اړه د یو سیرنیز کمیسون کارونه پیل شي. د جمهور ریاست ویان دوا خان مینپال نن مشال لړیو ته ویل چې د کمیسون په ترکیب کې بیلابیل ارګانونه شامل دي.
لوی سارنوال په مشرۍ باندې کمیسیون جوړ شوی دی چې په ترکیب کې حقوق بشر، د امنیتي ارګانونو غړي، د ولس نمایندګان او د معترضینو غړي په کې ګډون لري. ډېر ژر به دوی خپل تحقیقات پیل کړي.
نوموړي همدارنګ وویل چې دغو تحقیقاتو پایلې به په خپل وخت له ولس سره شریکې کړي. خو له بلې خوا د روښنایي غورځنګ مشرتابه غړي وایي چې دغه کمیسون هغه مهال ورته د منلو وړ دی چې بې پرې نړیوال استازي پکې حضور ولري. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د وروستیو شمیرو پر اساس د کابل په دمزنګ ساحه کې د وړمې ورځې په انتحاري حمله کې شپږ شپېته کسان وژل شوي او 315 نور ټپیان شوي دي. د هند د کورنیو چارو وزیر راجنات سنگ ویلی دی هند تر انتظام لاندې کشمیر په مسله کې د درې میډلې مداخلت نه منیو، باید چې پاکستان خپل سوچ بدل کړي. د اتوار په ورځ سرینګر کې خبري غونډې ته په وینا کې د هند د کورنیو چارو وزیر ویل د کشمیر په اړه د پاکستان رول ناسم دی. د هند تر انتظام لاندې په کشمیر کې د جولای په اتمه د برهان وانی تر وژل کېدو وروسته په دغه سیمه کې د وانی په لوه مظاهره چانو او هندي پوځیانو ترمنځ په نښتو کې سباندې سلویخت کسان وژل شوي. پاکستان وانی بلتون غوښتون کې او هندي ترهګر ګڼي. پرون د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج هم د پاکستاني وزیر اعظم د جمعې د ورځې په هغه وینا نیوکه وکړې چې په کې نوموړي ویلو دوی د هغې ورځې په انتظار دي چې کشمیر د پاکستان برخه جوړه شي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د هیواد په څو بیلابیلو ولایتونو کې د افغان ځواکونو په هوایي حملو کې وسلوالو مخالفانو ته درنه مرګ ژوبله وختې ده. د دغه وزارت له خوا نن په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دغه حملې په ننګرهار، تخار او فراه کې شوې دي چې په ترس کې د داعش او طالب وسلوالو څلور څلوېښت جنګیالي وژل شوي او اووه څلوېښت نور ټپیان شوي دي. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې دغه بریدونه د ننګرهار په اچین، د تخار په درقد او د فراه په پشترود ولسوالیو کې شوي دي. عراقی چارواکي وایي نن په دیاله صوبه کې یو ځانمرګي بریدګر خپل له بارودو ډک موټر د خلکو له ګڼې ګوڼې ډکې یو امنیتي پوستې کې الوزولې چې په پایله کې لږ تر لږه یوولس کسان وژل شوي دي. ځایي چارواکي وایي د بغداد شمال ختیځ لوري ته د خالص خارګوټي په دروازه کې په ترسره شوې دغه حمله کې لږ تر لږه دېرش نور کسان ژوبل شوي هم دي. که څه هم په سملاسي ډول چا د برید پړه قبوله کړې نه ده، خو اکثره وخت په عراق کې د دا ډول بریدونو مسؤلیت داعش وسلواله ډله قبلوي. د جرمنی باوریا سیمې د پولیسو یو لوړ پوړی چارواکی وایي هغه په دې باور دی چې د سوریې هغه پناه غوښتونکی چې پرون یې په انسباخ سیمه کې د یو فیسټیوال تر څنګ ځانوالو سولو او دولس کسان یې ژوبل کړل، د اسلامي دولت وسله والې ډلې لخوا هڅول شوی. د باوریا صوبې د کورنۍ چارو وزیر نن د جرمني ډي پي ای خبري اژانس ته ویل لبه د مرغز د سنگیرم چې د برید د اسلامي دولت وسلواله ډلې د ځان مرګو بریدونو په شانو نو موري زیات کړه په سرګنده ول خکاریدا چې برید کون کې د زیاتو خلکو په نخه کول غوښتل لدی معلومیږي چې نو موري د اسلام پالو سره تار درلود د جرمني پولیسو تر دې وړاندې ویلو چې پرون یو وشکلن سوریایي په آزاد فضا کې په تر سره کیدونکو د موسیقي فستیوال ته نږدې ځان والو زو خاغلی هرمن وای برید کون کی یو بیک هم په شکړو چې د چاودیدونکو مواد او د اوسپنې نډکو چې زیات اندازه خلک وشل شول د بخنې نړیوال سازمان وایي داسې کره ثبوتونه لري چې خی ترکی حکومت په جیلونو کې په هغو زلګونو کسانو تشدد کړی چې په دې هیواد کې د 15 جولای له ناکامې کودتا وروسته نیول شوي د بخنې نړیوال سازمان پرون ویلي چې په رسمي او غیر رسمي قیدخانو کې د حراست دوران ځینې کسان وهل شوي او پر ځینو بیا جنسي تیری شوی دی چارواکو ترکی چارواکو د ولسمشر رجب طیب اردوغان پر ضد د پوځي کودتا له ناکامې هڅې وروسته د عملیاتو په ترڅ کې له 1200 زیات کسان ونیول چې له دې ډلې شاوخوا 6000 کسان په رسمي ډول نیول شوي دي لندن میشته د بخنې نړیوال سازمان له ډاکټرانو وکیلانو او په وقیتخانه کې د چارواکو سره د مرکو پر مهال ویلي چې له نیول شوو کسانو سره سخت ناوړه چلند شوی دی خو د ترکی چارواکو دغه تورونه رد کړی دی دا وتر دی غړی د مشال اړیو خبرونه اوس ورزو اسلام آباد ته او د رفعت انجم نه د هوا حال او د کرنسی به اورو
نن دا کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 150 روپے اویا پیسې اخستل کیږي او په 150 روپے نوی پیسې خرڅول کیږي یو ریال په 23 روپے او په 28 روپے 15 پیسې یو پاوند په 138 روپے او په 140 روپے یو یورو په 145 روپے اخستل کیږي او په 145 روپے 50 پیسې خرڅول کیږي یو درهم په 23 روپے 55 پیسې او په 28 روپے اویا پیسې یو افغانۍ په 1 روپے 50 پیسې او په 1 روپے 250 پیسې یو پاکستانی روپے 200 شپږ اتیا ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپے 200 اتیا ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او اوس د موسم ها د موسمیات د محکمې د وینا تر مخه سبا له په بنو پیښور او کوټه کې به خال خال وریځ وي خو موسم به ګرم وي د خیبر پختونخوا په هزاره او ملکن ډویژن کې د باران امکان دی سبا له په پیښور کې زیات نه زیات درجه حرارت 28 او کم نه کم 28 وي په بنو کې به زیات نه زیات یو کم 24 او کم نه کم 26 او په کوټه کې به زیات نه زیات 26 او کم نه کم 28 وي
مشال ریډیو تاسو اورئ د مشال ریډیو خبرونې زموږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شئ پروانه خبرونه کې باره د پاکستان پیپلز ګوند د سند صوبې وزیر اعلی بدلولو په حکومتي کابینه کې د بدلون فیصله کړې ده د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر ویلي د قبایلی سیمو سیدونکو لپاره د علاقه غیر نوم نه کارول کیږي
نو انا خزیر یا تاسو دا غیر مهذب نامی د پټان امر ورکول دی وخت د پاکستان دایمي چوکاټ کې دا برابر نه مړه
پښتونخوا ملي عوامي ګوند وايي وفاقي حکومت د چین پاکستان اقتصادي راهداري کې د غربي سړک په برخه کې سنجیده نخ کاری
د پیسوان د دوی په درې کال کې جوړي په درې کال کې به دوی د شرقي روټ د پنجاب کم کاریډور دی دا به په 2030 کې دا به مکمل شي دا به دوی دا ویل دا خو مکمل دی زو پر دې باندې ځي هغه د فاره پیسې نشته
او نیس پروگرام د سولې په لور کې بواره چې لوبې د سیمې په امنیت کې سر رول لوبولې شي
لوبې داسې یو زمینه برابري د ځوانانو لپاره چې دوی سره مصروف وي د دوی هغه صحت لپاره دا ډېره فایده ورکوي او بیا په نړیواله سطح باندې دا کوونه سره یو ځای کوي
دا او نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه مشال لیډیو تاسو ورې اوس ورسو د خبرونی لومړی ریپورت طرف ته د پاکستان پیپلز ګوند سند صوبې د وزیر اعلی بدلولو په حکومتي کابینه کې د بدلون پریکړه کړې ده د پیپلز پارټي ویان فرحت الله بابر د رشپنا وخت له رسنو سره په خبرو کې ویلي دا پریکړه په دوبای کې د ګوند په غونډه کې شوې نوموړي ویلي د سند صوبې د نوي وزیر اعلی اعلان به سبا د پارټي مشر بلاول بټو زرداری کوي فرحت الله بابر ویل د رینجر ځواک په اړه پریکړه به هم کېدای شي چې نوي کابینه تفصیل د محمد عمران په دې رپورٹ کې
د پاکستان پیپلز پارٹی ویان فرحت الله بابر د ګل پورز مشال ریډیو ته ویل چې د اعلی وزیر د بدلولو فیصله په دوبۍ کې د ګوند په غونډه کې شوې چې پکې د آصف علي زرداری او بلاول بټو زرداری ترڅنګ د سند ایالت موجوده اعلی وزیر قائم علي شاه د کورنیو چارو صوبائی وزیر سہیل انور سیال او د ګوند نورو چارواکو ګډون وکړو. دا فیصله
شوې ده چې صوبائی کابینه بدلي، وزیر اعلی په بدل شي، پروو کابینه بدل شي او د دې نوې کابینه به هر جوړیږي. اله چې کنه بلاول بټو واپس راشی کراچی تو سبا ماخام شوری طور سر دا فیصلہ ہوشوا کہ کابینہ بدلائی.
پرسن صبح کی دا رینجرز دا مودے پا اڑا دا یو سوال پا جواب کی دا پیپلز گن ویان ویل چی پا دا غونڈا کی پا دی اڑا کو مپریکڑا ندشوی ولی نوی وزیر اعلی بدخ پلی کابینی پا مشورہ پا صبح کی دا رینجرز دا واک او مودی غزولو فیصلہ کئی. دا ذکر دا چی دا سند صبح موجود وزیر اعلی قائم علی شاہ درے واری پا دی سوکے پاتی شوی اور پورو نوائی چی دا سوکے نند لرے کولو پریکڑا دا حقا پا خوخ شوی دا. دا نوی اعلی وزیر لپارا پا پاکستانی مطبوعاتو کی ویلے کیگی چی دا خزانے موجود صوبائی وزیر مراد علی شاہ نم ٹاکلے شوی چی ورسرہ د نثار کوڑو او سراج دورانی نمونه هم اغسته کیږي. خلا هم کوم نوم ته حتمی شکل نه دی ورکړی شوی. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپک سوا یویش.
دا خبر پختونخوا د پولیسو مشر ناصر دورانی ویلی چې باید د قبایلی سیمو لکه فاټا او اف آر اوسیدونکو لپاره د علاقای غیر نوم نه کارول کیږي. د ناصر دورانی لخوا په ورکړل شوو هدایاتو کې ویل شوی دی چې علاقای غیر نوم سم نه دی او د فاټا او د اف آر سیمو د خلکو لپاره باید قانوني نوم واغستل شي. قبایلو په دې پریکړه د خوشحالۍ څرګندونه کړې ده. تفصیل د شانواز ترکزی په دې رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا صوبې د پولیسو مشر ناصر دورانی یو حکم جاری کړی چې پکې په پولیسو غږ کړی چې د قبایلي سیمو ولسته دي د غیر علاقې خلک نور نه خو وویل شي او نه دي ولیکل شي. د یاد مشر د دفتر لخوا مشال رډیو ته وویل شو چې علاقه غیر نوم دی یو چا لپاره ځکه خنه دی چې د دین نه معلومیږي چې بیا نو دغه خلک څوک دي او چې کوم نوم لکه فاټا یا اف آر چی په قانوني دستاویزونو کې لیک دی نو باید په دغه نوم دی یاد کړی شي. په دې حکم د محمد ایجنسی اوسیدونکو او د عوامي نېشنل ګوند ولی ډلې د اطلاعاتو سیکرټري ګلنواز خان محمد خوشحالي څرګنده کړې ده.
موږ دغه پولیس د ډیپارټمنټ کو ډېر زیات مشکور یو چې وي موږ خپل ګڼي.
د باجوړ ایجنسی ناوګي اوسیدونکو او یو سیاسي مبارز شیخ جانزاده وای چې د یو تن یا د ځای نوم په بدل نوم اخیستل لوی جرم دی. نو هغوی د پولیسو د محکمې شکریا ادا کوي چې قبایلو ته په درنه سترګه وکتل.
اوس دا د پښتنو مجموعي بدبختي کورته ویلې شي په ټوله دنیا کې پښتانه په مختلفو نومونو باندې یادېږي. نو علاقه غیر یا داسې دا غیر مهذب نامې وي دا خله چې د پاکستان یا د دې پښتونخوا بېله رالو چې یاره دا د فاټا سیمه ده او د دوی خپل حقوق دي او هغه به ورته موږ به حل ساتو. نو د فاټا نامه ورکول دې وخت د پاکستان دایمي چوکاټ کې دا برابره نامه ده.
د فاټا لایرز فورم پخوانی صدر اعجاز محمد وای چې هغه کوشش کوي چې د داسې نوم اخیستلو ضد په عدالت کې قانوني مقدمه وکړي ځکه چې د غلط نوم اخیستو سره هر تند احساس کمترۍ ښکار کیږي.
خو هغه بل کس چې علاقه غیر لفظ واوري نو پته نشي چې هغه په خپل ذهن کې علاقه غیر ته په کوم نظر ګوري. چې هغه په ذهن کې به یو شمګلر، یو ډاکو، یو شکمار، یو جاهل انسان به هغه په ذهن کې جوړیږي. نو موږ بار بار دا خبره کوو چې په دې ملک کې په دې نړۍ کې د قبایل متعلق چې دا کوم سوچ دی ویل کړي دا به انا ختمیږي چې کله زما ایدیا او قانوني حقوق ماته راځي.
د پولیسو د مشر لخوا دغه فرمان کې دا هم ویل شوی دی چې علاقه غیر یو خنوم نه دی ځکه چې د فاټا او د اف آر خلک د هغوی خپل خلک دي او د دې وطن وفادار او یا محب وطن هم دي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
د مشال ریډیو هر ورځ د سهار لنه هو د مخام تر شپګو پر دغه سپو خبريږي.
منځنۍ سپا شپک سوا یو ویش کلو هرتز.
پر لنډو سپو 2013
15,300
او 15,200 کلو هرتز.
پختونخوا ملی عوامی ګوند وای وفاقی حکومت د چین پاکستان اقتصادي راهداري کې په غربي سړک جوړولو کې جدي نه دی او هم دا وجدا چې تر دې دمه د دې لپاره سمکه نه دغسته او نه هم یکم ریپورت جوړ کړی دی. دا خبره د یاد ګوند سینیټر عثمان کاکړ د منصوبه بندې لپاره د سینیټ قائمه کمیټه په غونډه کې کړي چې تفصیل درته سراج صحیح وړاندې کوي.
نن له مشال ریډیو سره خبرو کې سېنېټر عثمان کاکړ وویل چې وفاقي حکومت په دوه ټول ګوندیز غونډو کې له اولس او سیاسي ګوندونو سره لوس کړي وو چې دوی به په دې منصوبه کې مغربي سړک ته خاص اهمیت او توجه ورکوي کوم چې له پښتون میشت سیمو تیریږي. خو حکومت د دې باوجود له دې منصوبې غربي سړک وستلې ده او یوازې په پنجاب کې په شرقي سړک کار پیل کړي. نوموړي زیاته کړه
د دې فیسو نه دی جوړ شوی، رپورٹ نه دی جوړ شوی، تھنڈر نه دی شوی، د فیسوان د دوی په درې کال کې جوړی. په درې کال کې به دوی دا شرقي روټ د پنجاب کم کاریډور دی، دا به په 2013 کې دا به مکمل شي. دا به دوی دا ویش دا خو مکمل دی، زس پر دې باندې زی هغه د فاره پیسې نشته. نو وزیر اعظم صاحب د خپل وعده ز وس منارفه شوی دی، معنا پښتانه د بدې تمه نکشې نه چې زموږ غریب روټ به دوی را جوړی. دا حکومت به ختم شي خو د غریبی روټ فیسوان فیزیبلټی رپورٹ تھنڈر بنی شرا.
کلی مشال ریڈیو په دې اړه د منصوبه بندۍ او ترقۍ وفاقي وزیر احسن اقبال سره بیا بیا رابطه وکړه، نو رابطه ورسره ونه شوه. خو چې د وزیر اعظم نواز شریف د سلاکار امیر مقام نه یې په دې حق لو پوښتل، نو هغه وویل چې حکومت به لازمی مغربي سړک جوړوي ځکه چې دا د خیبر پښتونخوا او بلوچستان حق دی. زه به
دې په خپل سنجیدګۍ سره کوشش کوم چې دا حقایق ملاوي شي او که جزا ثابت شي دا روټو بغیر د ریزن بل تر
مشال ریڈیو چې بده حق له قبایلی چارو تزیه کار ډاکټر سید عالم محسود نو پختل، هغه وی کچری حکومت په پختون میشت سیمو کې امن راوستل غواړي، نو د اقتصادي کوریډور دی تر د پختون میشت سیمو پورې وغځوي.
کوریډور یعنی کچر ته امن راولې، نو کوریډور ورته چین ولې کوي؟ چین سرنکیان تا کاغر تا دا کوریډور ولې ورکوي؟ ځکه چې د هغه باغیان دلته زمون سره پاکستان کې دي، د دوی خلاف جنګیږي. چین دا وایي چې زه به دوی له ترقي ورکړم، روزګار به ختم کړم، معاشي حالت به په حق کړم، نو ګیلې به ختم شي او دهشتګردي به ختم شي. ساینس هم دا وایي، ټول تحقیق هم دا ښایي چې چېرته بېروزګاري ده، چېرته بدامني ده، کوریډور ورکړه چې امن راشي. دې چې کوریډور نه رکړي، دې مطلب دی چې دهشتګردي نه ختموي.
یاد دې وي د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی سلاکار مشتاق غنی او بیان کې ویل کچری وفاقی حکومت خپل وادی پوره نکړي، نو دوی به په سینټ کامی او صوبائی اسمبلی کې आवाज پورته کوي او د دې پر ضد به تحریک چلوي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
سلام پښتونخوا خبرونه وس په نوی رنگ
د اگست لومړۍ نیټه نه
د ورځې تاوده خبرونه زموږ خبریالان در کوي.
خوستا سو د چمالت خبرونه به ملګری خبریالان را کوي.
ملګری خبریالان څوک دي؟
تاسو او نور ګران اوریدونکو چې د خپل سیمې خبرونه به را سره شریکوي،
هر ورځ د سهار له 9 تر 10 بجو
سلام پښتونخوا په نوی رنگ.
د افغانستان د روغتیا وزارت چارواکی وایي د کابل په دیمسنګ سیمه کې د خالي دورې په ځان وژن کې حمله کې شپږ شپېته کسان وژل شوي. د روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز په کابل کې خبریالانو ته وویل د ځینو کسانو مړي د هغوی کورنو ته سپارل شوي او د ځینو نورو مړي د دفاع وزارت په الوتکو کې بامیان او غزنی ولایتونو ته استول شوي دي. احمد تکل له نور تفصیل سره.
د افغانستان د عامه روغتیا وزیر وایي د کابل په دیمسنګ سیمه کې د شنبه ورځې په خونړۍ حمله کې شپږ شپېته کسان وژل شوی دی. له دې مخکې افغان چارواکو په دې حمله کې د څه باندې اتیا کسانو د مړینې خبر ورکړی وو، خو د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز پرون په کابل کې په یو خبري غونډه کې د مړیو او ټپیانو په اړه نوي ارقام اعلان کړل.
در مجموع په تعداد 66 هموطن مو شهید ګرځیده بود.
ټول زمونږ شپږ شپېته هیوادوال شهیدان شوي چې له دې ډلې د 15 کسانو جنازې د هغو کورنیو ته سپارل شوي او شپږ نورې به د دفاع وزارت په هلیکوپټرو کې بامیان او غزنی ولایتونو ته واستول شي. د روغتیا وزیر همداراز زیاته کړه چې پر اتو نورو مړیو د هغو د هویت د معلومولو په مقصد تحقیقات روان دي او پاتې جسدونه به هم اړوندو کورنیو ته وسپارل شي. په ور مورزنې حمله کې د ټپیانو د شمیر په اړه فیروز الدین فیروز وویل چې ټول 315 مړي روغتونونو ته انتقال شوی وو، چې له دې ډلې نږدې 1.5 کسان تیر ورځ رخصت شول او پاتې له هم په روغتونونو کې تر علاج لاندې دي. ښاغلی فیروز وویل چې ولس ټپیان له هم په نازک حالت کې دي.
مجروحینی که در شفاخانه هست تا تداوی جدی
تپیانو تا جدی پاملر نکیگی او اتیا کسان اوز هم پر روختونونو که تر علاج لندی دی چه دی اول سوتنو روختیایی وضعیت نازک دای
وخامت بیشتر داره
لده مخکې د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت د مزنګ د برید د وژل شویو کسانو شمیر له اتیا زیات او د ټپیانو شمیر څخه باندې 213 تنه خودلې و ولسمشر اشرف غنی له پیښې وروسته د قربانیانو له کورنۍ سره د خواخوږۍ د څرګندولو ترڅنګ ژمنه وکړه چې په دې پیښه کې د وژل شویو او ټپیانو غچ به واخلي د دې حمله مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش منلی
دا مشال ریډیو ده
مشال لیډیو تاسو ته د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنو چارو سلاکار سرتاج عزیز وای د کشمیر فیصله به د هند د بهرنو چارو وزیر نه بلکې کشمیریان پخپله کوي د خارجه دفتر لخوا په جاری شوی خبر پاڼه کې د سرتاج عزیز په حواله ویل شوی دی چې دا واک کشمیری اولسته د ملګرو ملتونو د سلامتۍ کونسل په قرارداد کې ورکړل شوی وو نور تفصیل درابیا اکرم خان نورو
د ایتوار په ماښام د خارجه چارو دفتر لخوا جاری شوی خبر پاڼه کې ویلی شوی چې د خارجه چارو مشیر سرتاج عزیز ویلی وخت راغلو چې هند د جمو کشمیر اولس د ملګرو ملتونو په نگرانۍ کې د رایې د ورکولو موقع ورکړي او که د کشمیر اولس د هند یا پاکستان په حق کې رایې ورکوي نو نړۍ به دا فیصله تسلیموي واضح دی وی د خارجه چارو مشیر سرتاج عزیز دا بیان د هند د خارجه چارو وزیر سشما سوراج د بیان په جواب کې راغلی دی په خپل بیان کې اغلی سشما سوراج ویلي و د پاکستان د کشمیر خوب به کله هم رښتیا نه شي د بهر نو چارو کارپوه نجم رفیق په وینا چې تر څو پورې کشمیریان د ملګرو ملتونو د قراردادونو مطابق د کشمیر معاملې په اړه نه شاملول کیږي نو پاکستان او هند یې سهل نشي راوستي
د کشمیر معاملې په اړه ماحول لا تود دی او په داسې ماحول کې موږ دا تمه لرلی شو چې داسې قسمه سیاسي بیانونه به راځي او تر څو چې دا سوال دی چې دواړو ملکونو په تعلقاتو به څه اثر پرېوځي نو زه ګڼم چې څه واضح فرق به په تعلقاتو نه پرېوځي ځکه چې هند سره په مختلف معاملو خبرې روانې دي او دې لړکې ځنی هندي افسران هم پاکستان ته را روان دي چې د پولو انتظام سنبالولو سره سره په نورو معاملو به خبرې کوي نو د دې مطلب دا شو چې پاکستان او هند خپل تعلقات د ښه کولو لپاره کوششونه کوي
هم دې لړکې د بهرنیو چارو یو بل کارپوه پروفیسر ډاکټر سرفراز خان وایي
دا ډېر زیات ماخال دی یو بدقسمتي ده د هند د خلکو هم او د پاکستان د خلکو هم چې دي آپس کې دواړه ریاستونه چې دي دوباره سره زبانی جنگ شروع شوی دی او پکار دادا چې دواړو حکومتونو کې دننه او بهر چې کم بهتر خلک دي هغه دي دواړو دې ته مجبور کړي په دې باندې دباو واچي چې دې د تندو تیز بیانات یو بل باره کې بند کړي او غیر مشروط خبرو اترو طریقې نه
یاد دي چې د هند تر واک لاندې کشمیر کې د روانې میاشتې په اتمه نیټه یو بلتون خوخه وسلوال برهان وانی د وژنې نه پس د دواړو ملکونو د چارواکو لخوا د بیانونو سلسله شروع شوې ده
د سولې پر لور
خپل منځي او شخړو د حل سولې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
د سولې پر لور
د فاټا د روغتیا چارواکي وای چې نن سهار نه په فاټا او اف آر سیمو کې د پولیو ضد درې ورځنی کمپاین پیل شوی دی او کور په کور د 15 کلونو نه کم عمر ماشومانو ته د دغې ناروغۍ ضد څاڅکي ورکول کیږي دا چې دا ځل د دې کمپاین په خاطر په سیمه کې کم امنیتي تدابیر نیول شوي دي تفصیل د فرهاد شینواري په دې رپورټ کې اورو
د فاټا سیکټریټ ایمرجنسی اپریشن سنټر چارواکي وای چې د فاټا او اف آر اس په مخصوصو برخو کې د نن سهار نه د پولیو یا ګوزند د مخنیوي درې ورځنی کمپاین پیل شوی دی او د پولیټیکل اپوزي چارواکو په مرسته به دغه کمپاین په خیبر ایجنسی شمالي وزیرستان جنوبي وزیرستان اف آر ټانک اف آر ډیر اسماعیل خان اف آر لکی او اف آر بنو کې ترسره کیږي او په دې درې ورځنی کمپاین کې به په سیمو کې د 15 کالو نه کم خواوشه نه هلاکا 15 زره شپږ سوه او 15 ماشومانو ته د پولیو یا ګزرن ضد ویکسین ورکولی شي او دې لپاره یې خواوشه 1800 او 88 ټیمونه تیار کړي دي. د خیبر ایجنسۍ د صحت محکمې یو چارواکی ابادشاه مشال ریډیو ته وایي چې د ټول فاټا په شمول په خیبر ایجنسۍ کې هم دغه کمپین دوام لري.
سهار نه وختي نه ټول ټیمونه وتلي، غالباً په دې کې 550 ټیمونه دي او دا زمونږ ټارګټ چې د خیبر ایجنسۍ 2,20,000 دی، لږه مطلب دی د 15 کلو نه کم ماشومان. کنه انتظامیه مونږ له چې کنه سیکورټی را کړی ده او انشاءالله څه داسې پرابلم نشته. لږه په بارډر باندې زمونږ لستک ټیمونه دي، هغه دواړه طرف ته ولیاړ دي که دې مخه ځي او کا مخه راځي. باقاعده پولیو کېږي تورخام کې، هغه بیا تحصیلدار سي زمونږ روزانه هغه راخلي، پراګرس راخلي او هغه مونږ ته هم شیر کوي.
د خیبر ایجنسۍ په جمرود شاکه سیمه کې د پولیو د مخنیوي ادارې ایریا سپروایزر عنایت اپریدی د خپل سیمې د کمپین په اړه وویل:
ولکه ما نن څومره سپرویژن وکړو، مونیټرنګ مې وکړو، د کار ډېر لکه ښه روان دی، پوه شوې کنه؟ او تقریبا 98% کوریج بالکل لکه ما په هغه باندې وشولو، ویکسین بالکل لکه برابر و، مونږ ته وخت نه مرسته راخستی و، ویکسین هم ټیک دی، او سیکورټی هم بالکل های الرټ و، او چې کوم ټیم کې مونږ ته ضرورت پېښ شوی دی یا ریفیوزل یا ډېر شتم نه دی کنه، یا مونږ همداسې ضرورت محسوس کړی دی، بالکل سیکورټی مونږ ته رارسېدل.
د فاټا ایمرجنسی اپریشن سنټر چارواکي وایي چې په روان کال کې په قبایلي سیمو کې په جون میاشت کې په جنوبي وزیرستان کې د پولیو یا ګزرن وړومبی کیس مخې ته راغلی دی، چې د هغې نه پس یې اوس کور په کور د دغې ناروغۍ پر ضد کمپین شروع کړی دی. د فاټا د صحت محکمه وایي چې سږ کال په ټول فاټا کې تر اوسه د پولیو یا ګزرن یو کیس رپورټ شوی دی، او بیا په ټول پاکستان کې دغه شمېره تر اوسه 1400 ته رسېدلې ده. یاد دی وی چې نن په کوټا، کراچۍ او د ملک په ځینې نور برخو کې هم د پولیو ضد کمپین شروع شوی دی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د عوامي نېشنل ګوند یو مشر میا افتخار حسین وایي که حکومت د دوی د ګوند غړو ته تحفظ ورنکړو نو نړیوال عدالت او د بشري حقونو ادارو ته به ولاړ شي. پرون ماښام د نوښار په ببو سیمه کې د خپل زوی د شپږم تلین په موقع افتخار حسین وویل که څه هم د دوی د ګوند غړو وژنه روانه ده، خو د دې باوجود پر ترهګرۍ ضد جګړه جاري ساتي. میا راشد حسین چې د افتخار حسین یواسنی سوی و، د 2010 کال په 24 جولای وسله والو په خپل کلي ببو کې په ډزو وشل. تفصیل د خالد خان پر رپورٹ کې.
بعد مهال د عوامي نېشنل پارټي مرکزی ستر سکتر میا افتخار حسین وویل چې دا ترخګرو د لاسه د دوی د ګوند د مشرانو او کارکنانو وجنه لا ختمه نه ده، او که چېرې حکومت دوی ته تحفظ یا د دوی قاتلانو ته سزا نه ورکوي، نو بیا عوامي نېشنل پارټي به نړیوال عدالت او د بشري حقوق تنظیمونو ته خپل غږ رسوي. دا میا راشد حسین شهید فاونډیشن د سیورو لاندې دغه دستوره د نوخار په پبو سیمه کې وشوه، چرته چې دا عوامي نېشنل پارټي ځایی او صوبایي مشرانو نه علاوه ګڼ شمېر کارکنانو ګډون کړی و. د منتظمینو په وینا صوبایي حکومت دوی ته د پېښور نشترحال کې جلسه کولو اجازت په دې بنیاد ور نه کړو چې دغه د سیاسي سرګرمیانو دپاره بند دی. په دې اکله میا افتخار حسین وویل: میا افتخار حسین زیاته کړه چې د دوی ګوند د ترخګرې خ په نره مقابله کړې ده، او کوي به ځکه چې دغه جنگ دوی د خپل خورې او خلکو د پاره کوي. د میا راشد شهید فاونډیشن په حقلا میا افتخار حسین وویل چې هغه سیاست ته د خدمت په نظر ګوري، خو چې کله ترخګرو د هغه یوازنۍ زوی په ډزو ووجلو، نو د اولس د خدمت دپاره د خپل زوی په نوم د فاونډیشن بنیاد کیښود چې په پښتنو کې د تعلیم او د سیاحت د کارونو سره سره د دغه تنظیم لاندې د عام اولس خدمت نور هم وکړي. دا یادونه ده چې په کال 2010 جولای وسله والو د میا افتیار حسین یوازنی زوی میا راشد حسین پخپل کلی په بو کې په ډزو وشتیو او بیا رستو داغه د مرګ په درې مورز د میا افتیار حسین په کور یو ځان مرګي برت کړو چې ګڼ شمیر خلکو ته پکې مرګ جوبلا رسیدلې وا. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو دا سوره د مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. د دې ترڅنګ اوریدونکو تاسو موږ ته په فیسبوک او په ټویټر باندې هم رائے راکول شي چې تاسو ته مشال ریډیو خبرونه سمره خوښوي. اوریدونکو د خبرونه په دویمه برخه کې درته 19 پروګرام د سولې په لور هم لرو او دغه سي په امریکا کې چې کوم انتخابات لپاره کمپینونه روان دي په هغې اړه هم یو رپورټ دی را سره. نړیوالو رسنو کومو موضوعګانو ته کتنه کړې ده او په کومو موضوعګانې خپلې لیکنې خپرې کړې دي د دې نه به هم خبر شي. او د پاکستان ځینو ورځپاڼو په کومو موضوعګانو ادارې خپرې کړې دي د دې حال به هم درکو. خو اوس به د نجیب عامر نه لنډ خبرونه واورو ځکه چې په پېښور کې د ماسپښین درې نیمې بجې شوي دي.
د پاکستان پیپلز ګوند د سند صوبې د وزیر اعلی د بدلولو په صوبایي کابینه کې د بدلون پریکړه کړې ده. د پیپلز پارټي وایان فرت الله بابر د خبره تایید کړه چې د قائم علي شاه په ځای باندې نوی وزیر اعلی ټاکل کیږي. د افغانستان جمهور ریاست وایي ډیر ضربه د کابل د وروستۍ خونړۍ حمله په اړه د وسیرنیز کمیسیونونه کار پیل کړي، خو له بلې خوا د روښنايي غورځنګ مشرتابه غواړي چې د کمیسیون هغه مهال ورته د منلو وړ دی چې بې پرې نړیوال استازي پکې حضور ولري. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز وایي د وروستیو شمیرو پر اساس د کابل په دیمازنګ ساحه کې د وړمې ورځې په انتحاري حمله کې شپږ شپېته کسان وژل شوي او 315 نور ټپیان دي. د هند کورنیو چارو وزیر راجناث سنگھ پرون په سرینګر کې خبریالانو ته وویل د پاکستان حکومت د کشمیر په اړه ناسم دریځ لري او باید خپل سوچ بدل کړي. د بلوچستان په کیټ ضلع کې مذهبي عالم او د جمعیت علما اسلام فی ګنځایي مشر مفتی احتشام الحق او د غزوی نصرګند وسلوالو په ډزو وژلي د برید پړه چا نه ده قبوله کړې. شامی فعالان وایي په حلب ښار کې څلور هسپتالونه د خالی په ورځ د شامی حکومت په بمبارۍ کې په نښه شوي دي. د جرمنی باوریا سیمې د پولیسو یو لوړ پوړی چارواکی وایي هغه په دې باور دی چې د سوری هغه پناه غوښتونکو چې پرون یې په انسپاخ سیمه کې یو د فیسټیوال ترڅنګ ځانوالو زولو او 12 کسانې ژوبل کړل د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا هڅول شو. او عراقي چارواکی وایي نن په دیالا صوبه کې یو ځانمرګي بریدګر خپل له بارودو ډک موټر د خلکو له ګڼې ګڼې ډک یو امنیتي پوستې کې الوزولی چې په پایله کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي دي.
د نجیب عامر نامول لنډ خبرونه واورېدل. اوریدونکو اوس په اسلام آباد کې د سراج ظهیر نامورو چې پاکستان سره ورځپاڼو په خپلو اداریو کې څه لیکلي دي.
نن جنگ ورځپاڼه خپل اداري کې د غیرت په نوم وژنې او د دې د مخنیوي لپاره د قانون په اړه لیک کړي او وایي چې پاکستان کې د غیرت په نوم وژنو کې ورځ په ورځ زیاتوالی روان دی او په دې کې ککړ کسان اکثر په سنا سوجه باندې له سزا بچ پاتې شي. نو په دې وجه حکومت دا عمل د ځمکې په سر فساد وګرځولو او د دې لپاره د یو نوي قانون معرفي کولو تیاری شروع کړو چې پکې په دې کې ککړ کسانو ته 15 کاله د بند سزا ورکول کیږي او په اخترونو او نورو موقعو باندې به یې په سزاګانو کې کمې نه کیږي. د غرنګ په دې پیښو کې به د روغې جوړې گنجائش هم نه وي. ادارې وړاندې لیکي په پاکستان کې د دارنګ پیښو زیاتې دونه داسې ښکاري چې لکه پاکستان په 21مه صدۍ کې د کورونی وستا تک تور دور ته بیرته روان دی. ادارې زیاتوي که څه هم د غیرت په نوم وژنې په نورو وجوهاتو باندې کیږي خو دې عمل له د غیرت په نوم د قتل نوم ورکول کیږي. نو داسې صورتحال کې چې حکومت د دې د مخنیوي لپاره کوم د نوي قانون معرفي کولو اراده کړې ده هغه د وخت اهم ضرورت دی. نو باید چې دې لړکې د قانون د ماهرینو دانشورانو او د عالمانو سره په سلا مشوره دې ته ختمي شکل ورکړې شي چې دا رنګ د دې ټولنې نه دا ناوړه عمل ختم شي. د دې ترڅنګ ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارې په کابل 14 باندې لیکلې او وایي چې په کابل کې د ځانمرګي برید نه د طالبانو له تعلقي ښایي چې افغانستان کې د طالبانو نه سربیر یو شمیر نور ډلې هم موجود دي چې دارنګ عملیات کوي. ادارې وایي چې زموږ په نظر په دې ډلو کې یو داعش ډله هم ده چې د چا په حق لویل کیږي. دا ډله په افغانستان کې ورځ په ورځ خوريږي. ادارې مخکې لیکي له دې وړاندې دې ډلې په نورو ځینو اسلامي ملکونو کې هم حالات خراب کړي او اوس یې پام افغانستان اړخته راګرځولې او دارنګ په پاکستان کې هم د دې تنظیم د شتون خبرونه راغلي دي کوم چې د فکر وړ خبره ده. د ادارې په وینا چې ترهګري اوس یو نړیواله مسله جوړه شوې نو اوس داعش دومره سغټ د جدید وسلو مالک او خطرناک قوت هم نه دی چې ګنې د نړۍ غټ ملکونه یې خاتمه نشي کولی. خو ضرورت دې خبرې دی که چېرې د نړۍ نه د ترهګري خاتمه کول وي نو د نړۍ ټولو ملکونو لپاره یو کېدل وي او په ګډه سره به د ترهګري خلاف جنگ کول وي نو ممکن ده چې د نړۍ په مخ ترهګري او انتها پسندي ختم شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رائټرز خبري ایجنسی لیکي د کابل په دیمزنګ چوک کې د هزارا ټولنې په مظاهره د خالی روسي ځانوجن کې بری درستو ځنې افغانان وایي حکومت ولسی وګړو ته په خوندیتوب ورکولو کې پاتې راغلي خو ځنې بیا د هزارا ټولنې مشران تورنوي چې د خپلو شخصي ګټو لپاره خلک دا قسمه مظاهره کولو ته هڅوي. بلخوا هندوستان ټایم رسوان لیکي د هند بهرنیو چارو وزیر ویلي د پاکستان د ارمان چې کشمیر به د پاکستان برخه جوړ شي هیڅکله پوره نشي. د دواړو لیکونو ځینې نورې برخې د اسرار العالم مومن ناورو.
روټرز خبر ایجنسی لیکي د کابل په دې مزنګ چوک کې د هزارا ټولنې په مظاهره وروستی ځانوجون کې برید چې د 2001 کال راهیسې یو لغټو خونړی بریدونه وو پکې اتیا کسان مړه او 206 دیرش جوبل شول. د هزارا ټولنې مظاهره کوونکو وویل د حکومت له هغې پریکړې سره مخالف دي چې د ترکمنستان بجلی یا برېښنا دې د سالنګ له لارې تیره شي. افغان حکومت بیا وایي د سالنګ لارې د ترکمنستان د برېښنا د لیږد پریکړه د روښنايي غورځنګ استازو او د حکومت متخصصینو په یو ګډ مسلکي کمیشن کې کړی دا. په رپورت کې راغلی چې په دغه مظاهره کې د لزګونه کسانو تر مرګ جوبلې وروسته ځینې خلک په حکومت او ځینې بیا د هزارا ټولنې په سیاسي مشرانو نیوکه کوي او تور لګوي چې که یو خوا حکومت د دوی د ژوند په خوندي ساتلو کې پاتې راغلي نو بل خوا د هزارا ټولنې مشران د خپلو شخصي ګټو او په حکومت د فشار اچولو لپاره خلک دا قسمه مظاهرو کولو ته هڅوي. د رویټرز خبر ایجنسی په لیکنه کې راغلي هزارګان چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې یې د ولسمشر اشرف غني ملاتړ کړی وو ګیله کوي چې ولسمشر یې د دغه نیکۍ بدله ورنکړه. ولسمشر اشرف غنی یو کمیشن ګمارلې چې یا د پیښه په هر اړخیزه توګه وسیړي. بلخوا هندوستان ټایمز ورسپانه لیکي د دوی د بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف د جمعې د ورځې په هغه وینا سخت نیوکه کړي چې پکې نوموړي ویلي وو دواګانې یې له کشمیریانو سره دی او دوی د هغې ورځې انتظار کوي په کوم ورځ به چې کشمیر د پاکستان برخه جوړ شي. ورسپانه د هند بنچارو وزیر لقول لیکي د پاکستانی وزیر اعظم په ګډون د دې هیواد مشرتابه له څو ورځو راهیسې د هغه ترهګر ستاینه کوي او ورته شهید وایي کوم چې د تربندیز لاندې د ترهګر ډلې حزب المجاهدین غړی وو. لیکنه کې راغلی برهان وانی چې پر سر یې د 100,000 روپو انعام وو په نوموړي د یو شمیر مهمو کسانو د وجلو تورونه وو. د هند بنچارو وزیر تور پورې کړ چې د پاکستان حکومتي مشینري د حافظ سعید سره په ګډه هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د تشدد هور ته لمن وهي. نوموړی وایي لکه څنګه چې د پاکستان وزیر اعظم ویلي کشمیر به یوه ورځ د پاکستان برخه جوړیږي نو هم د دې مقصد لپاره پاکستان په کشمیر کې لاسوهنه کوي. خو د دې په خبره هندوستانیان ټول په یوه خوله د پاکستان وزیر اعظم ته دا ویل غواړي چې تر قیامت پورې به د پاکستان د غرمان پوره نشي. یاد وي چې د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د جولای میاشتې په اتمه برهان وانی ووژل شو چې وروسته په دغه سیمه کې د ولسي وګړو او هندي سرتیرو ترمنځ پنختو کې یو شمېر کسانو ته مرګ جوبله وختي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د امریکا پر راتلونکو لسمشری سو انتخاباتو کې د ډیموکراټیک ګوند د کاندیدی هیلری کلینټن د کمپاین مینیجر ویلی د روسنی ریاستی عناصرو د یاد ګوند د ایمیلونه برسیره کړي چې مقصد یې د دوی حریف او د ریپبلیکن ګوند د کاندید ډونلډ ټرمپ بریالی کول ښکاري. خو د ډونلډ ټرمپ ملګري دا تورونه ردوي. په دې حقله درته زموږ همکار منور شاه د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې د رپورټ تفصیل وړاندې کوي.
د امریکا په ولسمشریزو انتخاباتو کې د ډیموکراټیک ګوند ممکنه کاندید هیلری کلینټن د انتخاباتي کمپاین مینیجر روبي موک د اتوار په ورځ سی ان ان ټلویزیون سره په مرکه کې وویل، په داسې حال کې چې په فیلاډلفیا ښار کې د یاد ګوند څلور ورځنۍ غونډه کیږي او په کې به هیلری کلینټن په رسمي توګه د راتلونکو انتخاباتو لپاره کاندید نومول کیږي، د ډیموکراټیک ګوند د ایمیلونو برسیره کېدل اتفاقي خبره نه ده، بلکې د دې تر شا د روس ځنې ریاستی عناصر لاس لري او غواړي چې د ریپبلیکن ګوند کاندید ډونلډ ټرمپ په ولسمشریزو انتخاباتو کې بریالی شي، ځکه چې ټرمپ ویلي چې ولسمشر جوړ شي نو د روس سره تعلقاتو ته به وده ورکوي. د پټو معلوماتو برسره کونکي ویب پاڼې ویکیلیکس اداسې 19000 ایمیلونه په ډاګه کړي چې خای د ډیموکراټیک ګوند قومي کمیټې کارکونکو د کاندید جوړېدو لپاره په ګوند دننه ابتدایي انتخاباتو کې د برني سانډرز خلاف د هیلری کلینټن مرسته کړې ده. هلته د یادې کمیټې مشر ډیبی شورتز ویلي د ګوند غونډې نو وروسته ل خپل چوکۍ استعفا ورکوي. دا راز ممکنه ده چې د دې ایمیلونو لوجه هیلری کلینټن په خپل ګوند کې هم د مخالفت سره مخ شو په انتخاباتو کې بد اثرات ولري. بلخوا روبي کروک وای داسې ثبوت شته چې دغه ایمیلونه روسی انټرنیټي غلا کوونکو په ډاګه کړی دي او سیړونکو وای چې د دې مقصد ډونلډ ترامپ ته په انتخاباتو کې د ګټلو موقه ورکول دي. دا راز په ورجینیا کې د انټرنیټي تحفظ لپاره کارکونکو ادارې هم منلي چې په دغه کار کې دوه روسی ډلې کړی دي. هلتا د ډونلډ ټرمپ د کمپاین یو چارواکی جیسن میلر واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي دا تورونه د خندا وړ دی او داسې ښکاري چې د انتخاباتو د ګټلو لپاره هیلری کلینټن او د هغې ملګري هر ډول ګام پورته کولو ته تیار دي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سواد ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
مشال لیډیو تاسو اوریدونکو سپخت شي ودی دونی ز خبرونه د سولې پلور. دا سل د سولې پلور خبرونه کې پامن خبرولو او نفرتونو مخنیوي کې د لوبو په کردار خبرې شوې دي. بشیر غواخ د خبرونه جوړ کړی دا راځي چې ورته غوښ شو.
د سولې پرلور
په پښتنو سیمو کې په دې وروستیو کې اکثره سیالۍ د امن خورولو تر عنوان لاندې کیږي، نو آیا لوبې د سولې لپاره د خلکو په هڅولو کې مرسته کولی شي؟ دا د نن ورځې د سولې پر لور خبرونې موضوع ده. زه بشیر ګواخم، هرکلی مو کوم.
کرکٹ میلے لوگ ڈلا لو بے دلا لو بے دلا کرکٹ میلے لوگ ڈلا لو بے دلا لو بے دلا پنڑے وسلے دلا پنڑے وسلے دلا پنڑے وسلے
د افغانستان کرکټ لوبډله د خلکو د رایو ځای کولو او جګړه ځپلو ته د هیلو ورکولو تر ټولو تازه مثال بلل کیږي. د افغانستان د اوسنی رسمي ملي کرکټ لوبډلې بنیاد په 1995 کال کې ایښودل شوی و. تر 2001 کال پورې اکثرو افغان لوبغاړو د کډوالۍ په ژوند کې په پېښور کې لوبې کولې. په تیرو 11 کلونو کې افغان کرکټ لوبډلې دا وست انډیز او بنگلاديش په شمول غنو خو لوبډلو ته ماتي ورکړي. همداراز په کور دننه په زورګونو لوبغاړي په کرکټ کولو بوخت دي او ګڼ لوبغالي یا میدانونه هم جوړ شوي دي.
لوبد کرکٹ تک زوانان وے گٹی گٹی لوبد کرکٹ تک زوانان وے گٹی لوبد کرکٹ تک زوانان وے گٹی سرف سرف ہر میدان بے گٹی ہم داس سرف سرف ہر میدان بے گٹی
کله هم چې افغان ملی لوبډلا سیالی لري نو په زرګونو افغانانې کتو ته ورځي او کله چې لوبډلا بریالی هیواد ته ستنه شي نو له بیلابیلو سیمو څخه په زرګونو خلک هوایی میدان ته هرکلی ته وځي. د افغان کرکټ ټیم په خانه لوبغاړی او وسنې مرستيال روزونکې رئیس احمدزی د سولې پر لور خبرونه ته وایي چې کرکټ د افغانستان لپاره یوازې یو لوب نه بلکې د جګړه زپلو خلکو ترمنځ د مینې زیاتولو یو وسیله او نړیوالو ته دا خودل دي چې افغانان له ټوپک څخه ستړي دي او سولې پیغام دی.
لوبي د دسیو زمينه برابري دي ځوانانو لپاره چې دوی سره مصروف وي دي دوی غا صحت لپاره د ډیره پیدا ورکي او بیا په نړیواله سطح باندې دا کوون سره یو ځای کی کتا سي د کرکټ مثال کې زدار کما نو تاسو وګتلی چې په شروع کې چې په افغانستان کې څو کرکټ سره دوه خلکو بلتیان لرله نو هغه د کرکټ لوبغاړي چې سره یو ځای شول د مختلفو ولایتونو سره راغله هغوی سره وپېژندل د هغوی فامیلونو سره وپېژندل د هغوی نورو دوستانو یاران دوستانو سره وپېژندل یعنې یو لس دولس کسانو نه خبره زرهاوو کسانو ته لاړه او بیا چې په نړیواله سطح باندې چې افغانستان دغه لوبې ترسره کړلې او دغه نن په د کرکټ په نړۍ کې چې د افغانستان کوم مقام ده نو اوس د ټول دوی ټول افغانستان سره یو ځای که په هر ځای کې د افغانستان لوبې که هر یو قوم سره که هر یو زبان سره څوک تعلق لري ټول دغه کرکټ ګوري د کرکټ د لوبغاړو نه خبرېږي یو بل سره خوشحالي وسره لمانځي کله چې هم وګټل سي په مزار کې هم خوشحالي لمانځل کیږي په هرات کې هم لمانځل کیږي په ننګرهار کې په خوست کې په کندهار کې او د افغانستان په ګوټ ګوټ کې دغه خوشحالي لمانځل کیږي نو همدغه د سولې پر اوستو کې د یووالي پر اوستو کې ګومان کوم چې ورزش ډېر یو مهم رول لري او لن مثال د کرکټ د اوس او د ما په یاد چې تاسو یقین وکړئ چې کله د موږ پاکستان سره میچ او هغه میچ په ژوندۍ بڼه باندې خپرېده په داخل د افغانستان کې او بیا زه چې په خپله په شارجه کې زه ورته ناستم هلته نو ډیر خلک ما ولیدل د افغانستان مختلف قومونه ما ولیدل چې په ډیر یو وړو کې ځای کې سره ناستو او د میچ ننداره مو کوله نو چې ورغلو هلته قتل نو هیچا هم بل خبر نه کوله هر یو د افغانستان زنده باد او د لوغړو د تشویق لپاره دوی چغې وهلې د افغانستان زنده باد نارې وهلې او د افغانستان د بریاو لپاره دوی دعا کولې نو ما هلته هم فکر وکړ یعنی که ورزش ته د افغانستان دولت ورته پاملرنه وکړي یعنی دا ډیر څه کولای شي چې په نورو کارونو کې په ډیر غټو پیسو باندې هم نشي ترسره کېدلی.
احمد زه په افغانستان کې په ډیرو ځایونو کې اوس کرکټ لکه څنګه چې تاسو خبره وکړه په مختلفو ځایونو کې لمانځل کیږي چې څوک لوبې وګټي نو دا د ځوانانو دپاره د جګړو نه درګرځولو دپاره د بدو کارونو نه درګرځولو د نشو نه راګرځولو لپاره څومره ضروري
یعنی په یو لحاظ باندې که وګوري موږ باندې هم دغه د وزګارتیا وخت تیر شوی ده چې موږ به کار نه کوو نو چې کار به نه کوو نو مختلف ذهنونه به غلطو کارو خواته اوښتل سوچ ځکه چې کار به نه نو چې کله یو سړی وزګار شي بیا مختلف سوچونه دسي نو دغه کرکټ او ورسره په څنګ کې نورې لوبې چې الحمدلله په دغه اخرو کې چې په افغانستان کې څومره پرمختګ وکړو هغه د فوټبال او هغه د کرکټ او هغه د بوکسینګ او هغه د پهلواني او هغه د سکوهنې په کې نو د افغانستان خلک خبره ده چې د افغانستان خلک اوس د ورزش په اهمیت باندې پوه شو. ګومان کوم دغه جنگونو تر ډیره حد پورې د موږ دغه مشران چې دي دغه چې کارو څخه لري ساتلی او د ورزش په اهمیت باندې چې دوی نه پوهېدل همدغه د جنگونو وجه وه، غربت وجه وه چې په داخل د افغانستان کې وه، خلک بیکور وو، په نورو هیوادونو کې اوسېدل. نو دغه ټول مصیبتونه چې وو هغه ټول د جنگ له وجې نه وو.
د سولې پر لور
تاسو له مشال رډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. په دې روسي کې په قبلي سیمو کې هم د بیلابیلو لوبو سیالۍ کیږي. فواد افریدی د والیبال لوبغاړی دی. دی وایي لوبي خلک د جنگونو په محل ژوند کولو ته هڅوي.
هم د صحت لپاره هم ډېر ښه شی دی او د امن د راوستو د ټول نه یو ښکلی ځای هغه لوبه ده. چې په لوکا کې امن وي او په لوکا کې لوبه کیږي نو خامخا هغه لوکي خلک هم ته اطمینان وي او په هغه کې به امن او درورولي لکه رجین جو داسې شی دی چې په دې سره ورولي ډېره ښه جوړیږي. هغه ته په هر جن کې وکړي نه چې صرف په دې بال هغه ته فوټبال وکړي هغه کرکټ وکړي نو په هغه کې چې څومره لکه ملګري سره ملو شي مخالف ټیمونه سره ملو شي دا غیر فرنډشپ شروع شي نو هغه ته ډېر وخت وخت تیر بیا هغه ورولي او هغه سره کوي نو دا نه کار امن د ټول نه هغه سره ذریعہ لوګارو.
د جګړو په مخ پیولو لپاره وسلواله ډلې ځوانانو ته ضرورت لري. پوهان په دې باور دي چې شرخوخي ډلې اوزګار ځوانان په اسانۍ سره ګماري. فواد افریدی وایي هم دغه وجه ده چې په قبلي سیمو کې د سیالۍ کول ډېر ضروری دي.
ته په یو شي کې مشغول وي نو خامو خو سب نه غلط کورونا پام کیږي نه نشو ته مشغول بری پام کیږي او لوبه خو داسې شي چې لوبه ته کوي نه څه الډي بيزي وي نو هغه نورو غلط کورونا هم ته مانی وي او د نشو نه هم مانی وي د فضل ګرځېدنه ته هم مانی وي په کوڅو کې او درځلنه یا غلط ګرځېدل.
د سولې پر لور
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. په نړیواله کچه هم داسې ګڼ مثالونه شته دي چې د امن پر راوستلو او مینې خورولو کې لوبي مهم کردار لوبي. تر ټولو څرګند مثال د جنوبي افریقا دی. په جنوبي افریقا کې له 1948 څخه تر 1994 کال پورې اپارتاید نظام حاکم و. اپارتاید بلتون ته وایي چې پوهانو یې په جنوبي افریقا کې تشریح د داسې یو دولت کړي چې خلک پکې جلا او بې اتفاق وي. په دغه کلو کې اقلیت سپین پوستي حاکم او اکثریت تور پوستو ته حقونه نه ورکول کېدل. د دوی لپاره تعلیمي او روغتیایي سہولتونه د نش برابر وو او د سیاست کولو اجازه هم نه درلوده. د دې تعصب خلاف تور پوستو وخت په وخت خپل غږ پورته کاوه. خو په 1950 کلو کې د دوی مقاومت ډیر زور واخیست. نلسن منډیلا په جنوبي افریقا کې د تور پوستو لپاره د برابرۍ او ټولو قومونو لپاره د یو شان حقونو د عدم تشدد د تحریک د سرلارې په توګه راڅرګند شو.
Mandela And we see one man march forth, take freedom hand, freedom fighter, he will guide us, love it can unite.
نوموړی د سپین پوستي ولسمشر په شمول د سیاسي اشرافیه خلاف نه وو، خو غوښتل یې چې ټول وګړي یو شان حقونه ولري. هغه د ویش کلنو زندان، ډیرو زیاتو شکنجو او هلو زلو وروسته په دې وتوانید چې د هغه محل د جنوبي افریقا حکومت تور پوستو ته په حقونو ورکولو قانع کړي. کله چې په 1994 کال کې جنوبي افریقا کې ټاکنې وشوې او د منډیلا افریقا کانګرس ګوند وګټلې، نو ویره دا و چې د تور پوستو په حکومت کې به له سپین پوستو څخه د بدل اخیستلو په ترڅ کې تشدد او جنگونه رامنځته شي. خو نلسن منډیلا په بریالۍ توګه له بیلابیلو لارو کوښښ وکړ چې د افریقا د ټولو قومونو او په ځانګړي ډول د سپین پوستو او تور پوستو ترمنځ تعصبونه ختم کړي.
ما د سپین پوستو د زورواکۍ پر ضد مبارزه کړې ده. ما د تور پوستو د تسلط پر ضد مبارزه کړې ده.
په خپل کې په مینا د ټولو انسانانو ژوند کول زما هغه فکر دی چې امید لرم د عملی لیدلو لپاره ژوند وکړم، خو خدایا که ضرورت زه د دې لپاره مرګ ته هم تیار یم.
د بی بی سی په یو مقاله کې راغلی چې نیلسن منډیلا خی د نړۍ لومړی سیاسي مشر وی چې لوبې د خپل خلکو د یو ځای کولو او نفرتونو کمولو لپاره وکارولې. هغه د ښه اغیز لپاره د لوبو استعمال ته په زندان کې هغه مهال پام وکړ چې نورو بندیانو به په خپل منځ کې لوبې کولې. دغه لوبو د اوسپنیزو دروازو په تنګو خونو کې بندو سړو ته د ازادۍ احساس ورکوه. منډیلا لخوا د لوبو ډیر عملی اغیز هغه مهال ولیدل شو کله چې نوموړی نه یوازې آزاد بلکې د جنوبي افریقا ټاکل شوی ولسمشر و. دا 1995 کال و. د جنوبي افریقې رګبي لوبډله چې له یولسو لوبغاړو څخه یوازې یو یې تور پوستی و او د سپین پوستو د قدرت نښه ګڼل کېده، د نیوزیلینډ په وړاندې په پایلوبا یا فاینل کې په جوهانسبرګ کې لوبیدله. نیلسن منډیلا په شعوري توګه د جنوبي افریقا د رګبي لوبډلې د شین او نارنجي رنګ جامې واغوستلې. دغه جامې په تور پوستو کې د سپین پوستو د واکدارۍ او غرور نښه بلل کېدله. لوبه جنوبي افریقا وګټله چې لکه بلې تور پوستي او سپین پوستي ټول د خپل هیواد لوبډلې تر شا ودرېدل. ډیرو لیکوالانو لیکلي چې د منډیلا دغه کار د جنوبي افریقې د خلکو ترمنځ یووالي لپاره دومره لوی کار وکړ چې په لسګونو تقریرونو ناستو او غونډو نه وکړي. نیلسن منډیلا کلونه پس په خپل یو تقریر کې وویل،
سپورت هاز د پاور ټو چینج د ورلد.
لوبې د نړۍ د بدلولو قوت لري. دا لبل هر څه زیات د خلکو د یووالي زور لري. دا پر خلکو د اغیز کولو قوت لري. لوبې ځوانانو سره د هغوی په ژبه خبرې کوي. د هغه مهال هیلې او امید راوړي چې مایوسي خواره وي. لوبې د نسلي امتیاز او تعصب ختمولو لپاره له حکومتونو ډیر زور لري.
د سولې پر لور.
او همدې سره د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونې وخت پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواښ مخه حکم خوشاله اوسئ.
چپ فرے بوخڑا چپ فرے بوخڑا چپ دو کو خڑا چی حیا نہ بے جنی دنیا ہو خڑا چپ فرے بو خڑا چپ دو کو خڑا جی حیا نہ بے جنی دنیا ہو خڑا چپ فرے بو خڑا چلول او خڑا چاپ چلول او خڑا چاپ نخرو خڑا چی حیا نہ بے جنی دنیا ہو خڑا چاپ فرے بو خڑا چاپ دو کو خڑا چی حیا نہ بے جنی دنیا ہو خڑا چاپ فرے بو خڑا
Oh, oh, oh.
خرج کر چاد پیسو د پارا پل خیر تو نہ خرج کر چاپ شملو او خوڑا چاپ شملو او خوڑا چاپ پٹو خوڑا جی حیا نہ پی جنی دنیا ہے وہ خوڑا چاپ فرے بو خوڑا